درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلوو. په سر کې هم د مهم خبرونو سرټکي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو پر شفافیت ټینګار کړی دی. ولسمشر غنی نن د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته روانېږي. او د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن ایران ته خبرداری ورکړ چې په فارس خلیج کې به د امریکا پر ګټو یا د امریکا پر متحدانو هر راز بریس ته واشنګټن سخت ځواب ورکړي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو پر شفافیت ټینګار کړی. جان باس په ټویټر کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه غوښتي چې د دې انتخاباتو د بودیجې غم وخوري، په کومو برخو کې چې مامورین کم بیا غدي پوره کړي، خپل کسان د وروزي او د ښځو د تلاشۍ لپاره د میرمنې استخدام کړي. په کابل کې د متحده ایالاتو سفیر دا خبرې په ټویټر کې وروسته تر دې لیکلي چې پرون د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورسانی اعلان وکړ چې د تلې په شپږمه به درې ټاکنې نه کیږي، یوازې به د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي. پخوا ټاکل شوی و چې په همدې نیټه د ولایتي شوراګانو انتخابات او د غزنی د ولسي جرګې ټاکنې هم وشي. اغلی نورسانی ویلي چې د دغو دوو نورو ټاکنو نیټه به بل وخت اعلان کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته ځي. دا غونډه په مکه مکرمه کې ده. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل دی وایي ولسمشر به په دې غونډه کې د اسلامي هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ په اړه وینا وکړي. د افراطیت او ترهګرۍ په اړه هم داراز به ولسمشر د سولې په بهیر کې د اسلامي هیوادونو د ونډې په اړه وغږیږي. دا د اسلامي همکارۍ د سازمان 14مه سرمشریزه ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار په راولپنډۍ کې د پاکستان له لوی درستی سره پر سوله او د سیمې پر ثبات خبرې وکړې. حمدالله محب له جنرال قمر جاوید باجوه سره د خپلې پرونۍ لیدنې کتنې په اړه په ټویټر لیکلي چې دواړو لورو موافقه وکړه چې ملي لومړیتوبونه باید له سیمه ییزو لومړیتوبونو سره همغږی شي او ټولې هڅې دې د ګډو لاسته راوړنو لپاره وشي. ښاغلي محب زیاته کړې چې پر دې ټینګار وشو چې تماسونه ادامه پیدا کړي څو په سیمه کې سوله او ثبات ټینګ شي. دا هلمند د سولې د ولسی حرکت غړي نن ماښام د طالبانو یو مرکز ته ځي. د سولې د ولسی حرکت د اړیکو او معلوماتو مسؤل پاچا خان مولادا د ازادۍ رادیو ته وویل
دا ځل د هلمند مساکلا ولسوالۍ ته ځو چې په دې حرکت کې به د مختلفو ولایتو ملګري راسره د سولې ولسي حرکت غړي اول ته هم د سیمې پر خلکو دا غږ دی چې نور د جنګ بس لپاره غږ پورته کوي.
مساکلا ولسوالۍ له تیرو نږدو څلور کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن ایران ته خبرداری ورکړ چې په فارس خلیج کې به د امریکا پر ګټو یا د امریکا پر متحدانو هر راز بریډ ته واشنگټن ډیر سخت ځواب ورکړي. دا خبرې په داسې وخت کې ایران ته دا خبرداری په داسې حال کې ایران ته ورکړل شوی چې واشنگټن او تهران ترمنځ کړکیچ ډیر شوی دی او د دې دوو هیوادونو ترمنځ پوځي نښتې ته اندېښنې زیاتې شوې. جان بولټن پرون په پلازمېنه ابوظبي کې خبریالانو ته دا هم وویل چې په اغلب ګمان په وروستیو کې د متحده عربي اماراتو په اوبو کې د تیلو پر بیړیو د بې پیلوټ الوتکو په واسطه کوم برید شوی هغه ایران کړی. بل لور ته په سیمه کې د تهران سیال ریاض ایران تورن کړی چې پر بې پیلوټ الوتکو یې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو حمله کړې. د دې بریدونو مسؤلیت د یمن حوثي اغیانو اخیستی. ایران د حوثي اغیانو ملاتړ کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو پوځي چارواکی وایي د امریکا استخباراتي ادارې په دې باور دي چې احتمالاً روسیې داسې اټومي ازموینې کړي چې اغیزې کمزورې وي. د امریکا د پوځي استخباراتو د ادارې مشر جنرال رابرټ پی آشلی زیاته کړي چې ښایي دا له یو ستر نړیوال تړون څخه سرغړونه وي. جنرال پی آشلی پرون دا خبره هم وکړه چې روسیا د 1996 کال د تړون ژمنو ته لیواله نه ده. د دې تړون له مخې په هر راز شرایطو کې باید ټولې اټومي ازموینې ودرول شي. د اټومي وسلو د ازموینو د مخنیوي تړون د روسیه او امریکا ترمنځ لاسلیک شوی، خو روسیه تصویب کړی او امریکا لا نه دی تصویب کړی. روسیه تر اوسه د امریکا د دې څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. او د امریکا د عدلي وزارت له لوري ځانګړی سلاکار رابرټ مولر وایي د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د قضیې د څېړلو هدف دا نه و چې ولسمشر ټرمپ به تور نه و. مولر چې د عدلي وزارت له لوري د دې قضیې د څېړلو لپاره ګمارل شوی و، پرون د لومړي ځل لپاره د شوو تحقیقاتو په اړه علني څرګندونې وکړې.
If we had had confidence that the president clearly did not commit
دا وای چې چیرته موږ دا ډاډ لرل چې ولسمشر جرم نه دی کړی، دا خبره به مو کړې وای. په هر حال موږ په دې برخه کې چې ولسمشر متهم شي کنه شي پریکړه نه ده کړې. زموږ د راپور دوهمه برخه دا واضح کوي چې د عدلي وزارت د پالیسۍ پر بنسټ تر هغه وخته پورې چې یو ولسمشر په واک کې دی په جرم نه تورنېږي، دا د اساسي قانون خلاف دی. ښاغلی مولر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې روسیې د امریکا د متحده ایالاتونو د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په منظم ډول مداخله کړې. دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه سمک په پانه سادی راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړی کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. په مسکو کې د یو شمېر افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ غونډه ونه شوه، دا چې ولې په اړه یې رپورټ لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولایت انتخابات د میزان په شپږمه نه کیږي. همدارنګه به په یو بل رپورټ کې دا هم واورئ چې نن د 2019 کال د کرکټ 50 اوریزې نړیوال لوبې پیلېږي. لومړۍ مسابقه د کوربه انګلستان او جنوبي افریقا ترمنځ په لندن کې د کابل په وخت 2 بجې شروع کیږي. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. له موږ سره اوسئ. په مسکو کې د یو شمېر افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ غونډه ونه شوه، دواړو لورو د سه شنبې په ورځ د روسیې او افغانستان ترمنځ د سل کلونو ډیپلوماټیکو اړیکو په مناسبت غونډه کې برخه اخیستې وه او بیا یې ژمنه کړې وه چې د چهارشنبې په ورځ به د افغانستان د سولې پر لارو چارو خبرې وکړي، خو د اختلافاتو له امله خبرې ونه شوې. تفصیل احمد شیبر دروري.
تمه وه چې په مسکو کې د چهارشنبې په ورځ د یو شمېر افغان سیاستوالو او طالبانو غونډه وشي، خو دا غونډه د اجنډا پر سر د اختلافاتو له کبله ونه شوه. د سیشن بی پورس د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی په هغه غونډه کې چې د افغانستان او روسیې د سل کلونو ډیپلوماټیکو اړیکو په اړه و برخه واخیسته. د طالبانو د پلاوی مشي په دې ناسته کې د دوی د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر کوله. په افغان پلاوی کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د سولې د عالي شورا مشر محمد کریم خلیلی او یو شمېر جهادي مشران او د ولسمشۍ د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان وو. د راپورونو له مخې کله چې د سیشنبې د ورځې غونډه خلاصه شوه، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د غونډې له برخوالو هیله وکړه چې په خپلو کې د افغانستان د ستونزو په ارتباط خبرې وکړي، خو په ماسکو کې د سیاسي چارو کتونکي ډاکټر شیر حسن چې له دې غونډې خبر دی پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
کابل او دوه څخه راغلي میلمانه یوازې په پرونی غونډه کې وو. د دوی خبرې په ما پای ته ورسېدلې. د نورو خبرو لپاره دوی وعده سره وکړله چې بعد له دریو بجو بیا کوي، بعد له دریو بجو بیا دوی نه پوهېږم ستړي وو که څنګه سره وی نه لیدل. خبره مه حواله شوه نن تا او نن هم یو د بل سره دوی نه دي لیدلي. زه په ما هوټل ته ورغلی وم چې دوی میلمانه پکې اوسېږي، د کابل نه راغلي، حتی د کابل نه راغلي میلمانه په یو هوټل کې اوسېږي او د دوه نه راغلي طالبان په بل هوټل کې اوسېږي. دوی د پرون غونډې راهیسې یو بل سره لیدلي هم نه دي.
هم طالبانو او هم له افغانستان ورغلي پلاوي هیله لرله چې د چهارشنبې په ورځ به خبرې کوي. د دې غونډې په اړه د طالبانو د قطر د دفتر ویان سویل شاهین پر ټویټر ولیکل چې د بین الافغاني تفاهم په دې غونډو کې به عبدالکریم خلیلی او په ماسکو کې د کابل اداري سفیر نوي لطیف بهاند او کریم خلیلی د سیشنبې د ورځې په غونډو کې حضور درلود. د روسي تاس اژانس د یوې باخبره سرچینې په وینا چې نومې نه دی اخیستی خبر ورکوي چې طالبانو د افغان پلاوي د اوربند منلو لوبړاندیز سره سخت مخالفت وکړ. ورته خبره ډاکټر شیر حسن ازادي راډیو ته وکړه.
د کابل څخه راغلو میلمنو چې د کرزی صاحب په مشرۍ راغلي دي، هغه ته پیشنهادونه یو لړلیک درلود، دوی ته ورکړی دی. خو په کامل ګمان باندې هغه څه چې د کابل د خلکو خوښ دي هغه نه دي منلي، ځکه دوی د ډزبان خبره تر ټولو مخکې کړې ده او ډزبان طالبان نه کوي.
د طالبانو د قطر د دفتر استازو د فبروري په میاشت کې هم د حامد کرزي په ګډون له یو شمېر افغان سیاستوالو سره په ماسکو کې په غونډه کې برخه اخیستې وه. په هغې غونډې کې هم د افغانستان د حکومت کوم استازي، برخه نه لرله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولایت انتخابات د میزان په شپږمه نیټه نه کیږي. د دې کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی ویل د میزان په شپږمه به یوازې د ولسمشرۍ انتخابات وشي. په ورته وخت کې د انتخاباتو څارونکي بنسټونه د دغه تصمیم په وړاندې وایي د انتخاباتو کمیسیون غړي د انتخاباتو د مدیریت په اړه په نامناسب وضعیت کې دي. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا بیا ویلي و چې راتلونکي درې واړه انتخابات به یو ځای وشي، خو اوس له دغه تصمیم نه پشا شوی دی. د دغه کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی د چهارشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل د وخت د کموالي او تخنیکي او بودیجوي محدودیتونو له امله نشي کولی چې درې واړه انتخابات یو ځای ترسره شي. د موبایل د میزان په شپږمه به یوازې ولسمشریز انتخابات وشي. د دې په خبره د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت انتخابات نه کیږي.
کمیسیون پس از رایزنی ها و هماهنگی به جوانب زیداخل،
د موبایل کمیسیون د یو لړ بحثونو وروسته له ښکېلو اړخونو سره په همغږۍ کې د وخت، تخنیکي او بودیجوي محدودیتونو په دلیل درې واړو انتخاباتو او همداشان د ولسمشریزو انتخاباتو د ښه مدیریت کولو لپاره تصمیم ونیول شو چې د میزان په شپږمه د یوازې ولسمشریز انتخابات وشي. نورستانی وویل د امکاناتو او د وخت د شرایطو له ارزونو وروسته به د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت د انتخاباتو نیټه اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په خبره په راتلونکو انتخاباتو کې به له بایومیتریک دستګانه کار واخیستل شي. اغلی نورستانی وویل په دې اړه په انتخاباتو کې له ښکېلو اړخونو سره مشورې شوي دي. دغه کمیسیون د ونویم لمریز کال د هود په 9 اعلان کړه چې ولسمشریز د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت انتخابات به یو ځای د میزان په شپږمه وشي. په همدې دلیل درې واړه انتخابات درې میاشتې وروسته کړل. مخکې له دې اغلی نورستانی د امریکا غږ راډیو ته ویلي و چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې آلی سویلز د انتخاباتو د کمیسیون له غړو سره په لیدنه کې وړاندیز کړی و چې یوازې په ولسمشریزو انتخاباتو دې تمرکز وشي. بلخوا د انتخاباتو څارونکي بنسټونه او په تېره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د دغه کمیسیون وروستی تصمیم ښیي چې دغه کمیسیون خپلواک نه دی او د نړیوالې ټولنې غوښتنې ته تسلیم شوی دی. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د موبایل موږ په دې اړه په جدي توګه اندېښمن یو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه انتخابات په یوه نامناسبه بڼه مدیریت کوي. تصمیم نیول ثابت نه دي او دا ثابتوي چې د انتخاباتو د مدیریت کولو توان نه لري. موږ له دې ډارېږو چې یوه ورځ ووایي چې انتخابات نه کیږي. خاغلی رشید ټینګار کوي چې که دغه کمیسیون خپله خپلواکي ونه ساتي د انتخاباتو په پروسه کې به لاسوهنو ته زمینه برابره او د ده په خبره په هغه وخت کې به د انتخاباتو نتایج د منلو نه وي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د ولسي جرګې لپاره د غزنی او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو پر څنډولو اندېښنه ښیي. د دې بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید له عصمت څاروان سره په مرکه کې ویل دوی شک لري چې ممکن د انتخاباتو کمیسیون بله ورځ د ولسمشرۍ انتخابات هم وځنډوي. ښاغلی رشید د مرکې په سر کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پرېکړې په اړه د پوښتنې په ځواب کې داسې وویل:
د کمیسیون د اوسنۍ پرېکړې په اړه باندې موږ اندېښمن یو او په عین حال کې ځینې پوښتنې موږ ته دې راپور وکړي چې کمیسیون والي په خپلو پرېکړو کې همیشه ضد نقیص حالات لري. یو ورځ یو پرېکړه کوي او سبا په پرېکړه کې بېرته تعدیر اوري او شاته تګ کوي. څو موده مخکې دوی پرېکړه وکړه چې ټاکنې له سرطان څخه میزان ته وغځوي او دلیل همدا و چې دوی ویل ټکنالوژي د کارونې په خاطر وخت اړتیا لرو او دا ژمنه یې وکړه چې موږ ټکنالوژي د قانون د احکامو مطابق تطبیقوو. اما تاسو شاید چې څو ورځې مخکې دوی دغه مسئله څخه شاتګ وکړه او ویل چې اوس موږ امکانات نه لرو او په عین حال کې وضعیت آماده نه ده، وخت نشته موږ سره تر څو ټکنالوژي وکاروو. دا یو زه د نقیص حالت چې دوی پرېکړه کړې راغی. نن دوی دغه پرېکړه موږ د څو ورځې مخکې د دې د هغه سرګنور په اړه باندې مشوکه کړې یو. دوی یادونه وکړه چې له موږ څخه ملګري ملتونو وغوښتله چې موږ د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولسي جرګې ټاکنې وځنډوو او دوی ویل چې یواز ولسمشي ټاکنې باید ترسره شي. همو کې مسول چې موږ خپل خپلواکه بنسټ یو، موږ دا وړاندیز رد کړ. نو دلته یو ډېر باریک نقطه دی څرګنده کړه چې هغه د خپلواکۍ و او یو څه چې دی په خپل پریکړه ثابت نه دی، همیشه یو مزلزل حالت لري او موږ اندېښنه لرو چې داسې نه دي. سور د وروسته دوی وایي چې ولسمشي ټاکنې هم په شپږم میزان باندې شونې نه دي او په مختلف دلایل باندې لږ هم شاته کوي.
لیکن ویل کیږي چې دوی کم وخت له ابتدا هم درلود، اوس هم ډیر کم وخت پاتې دی ولسمشي انتخاباتو ته. نو د دې په ځای چې درې انتخابات په یو وخت وکړي او مشکلات لا زیات شي او د شفافیت مسله هم پیدا شي، تر دې شاید فکر نه کوي چې بهتره و چې دا ټول تمرکز د ولسمشي په انتخاباتو وشي؟
یو خو دلته باید یو موضوع ته پاملرنه وکړو چې پاکې موږ تاسې هم په 2009 کال کې هم په 2014 کال کې ولایتي شوراګان ټاکنې او د ولسمشي ټاکنې یو ځای هم ترسره کړې دي. که څه هم په هغه وخت کې ځینې ستونزې موجودې وې، خو هغه له دې نه نشاط پیدا کوو چې درسته برنامه ریزي او په عین حال کې تحقیق په هغه ټاکنو په د مراحلو په تطبیق کې نه و ترسره شوی. دا ظلم دا مسله یعنی شونې وه. دلته څه چې ممکنه و هغه دا ده چې د ټاکنو په ورځ باندې فقط د رای ورکوونکو لپاره یو مسله دا و چې هغوی به دوه رای پاڼې درلودې، یو د ولایتي شوراګانو او یو د ولسمشۍ، او د کمیسیون لپاره فقط یوه شمېرنه وه. پاتې مراحل چې هغه د شکایتو څېړل وو، د اعتراضاتو رسیدګي وه، لومړنی لست و وروستنی لستونه وو، دوی کولی شو چې په مهال ویش کې د هغه لپاره کافي فرصت ځان لپاره غوره کړي. لومړنۍ توجه یې په مهال ویش کې ولسمشۍ ټاکنو ته کړې وه او وروسته بیا به د ولایتي شوراګانو هغه د شکایتو څېړلو ته او په عین حال کې د هغه اعلان ته کړې وه چې هغه هر څه ممکن و. اوس دلته یو شی چې ډېر زموږ لپاره اهمیت ور دی، د ټاکنو مالي او د سرچینو موضوع ده. دغه ټاکنه تاسو چې په ډول ډولونو اما کال ته بیا دغه مالي سرچینې چې سل میلیون ډالر په دغه شوخه کېږي یا شپې ته میزونه دا به څوک ورکوي؟ د افغانستان حکومت دغه ظرفیت نه لري. نړیوال ټولنه هر کال آیا آماده ده چې په 2013 کال کې، 2019 کال کې او 2020 کال کې دوی د افغانستان ټاکنو لپاره همیشه پیسې ورکړي؟
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لوري د ولسی جرګې لپاره د غزنی او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو پر سندولو یې اندېښنه څرګندوله.
آزادي خبری مجله اوري.
تاسو موږ غږ آزادي راډیو ناوري. اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغان سیاستوالو او طالب استازو په ګډون د مسکو غونډې ته پام کړی دی. د ورسپانې په وینا په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر رئیس ملا عبدالغنی برادر لومړی ځل د رسنیو مخې ته ودرېد او سولې ته پر اړتیا خبرې وکړې. له دې سره چې ملا برادر له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار وکړ، خو د واشنگتن پوسټ په څېړنه د ده څرګندونې ښیي چې د طالبانو مشرتابه اوس غواړي چې د سولې خبرې پرمختګ وکړي. په مقاله کې راغلي چې د پخوا په څېر په دې غونډه کې هم د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ مخامخ خبرې ونسوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د روسیې دریځ ته په اشاره لیکلي چې وایي دې هیواد په 1989 کال کې د افغانستان په جګړه کې ماتې وخوړه او اوس بیرته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ایستلو په پروګرام سره خپل ځان احتمالي نفوذ ته چمتو کوي. د ورځپاڼې په وینا د روسیې هڅې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ له خبرو سره په یو وخت روانې دي او په همدې حال کې کرملن خپل نظامي حضور د افغانستان له شمال سره پر پوله زیات کړی دی. ډیفنس پوسټ خبرونه په غور ولایت کې د جام د مینار په اړه لیکنه خبره کړې ده. په مقاله کې د چهارشنبه په ورځ د چارواکو له قوله راغلي چې ګڼو طالبانو د افغانستان د لرغونی جام مینار د امنیت لپاره پر ګمارل شویو امنیتي ځواکونو حمله کړې او تل سرتیري وژلي دي. ډیفنس پوسټ لیکلي چې دا حمله په داسې حال کې شوې چې د 12مې پیړۍ دا منار د سیلاب له خطر سره مخامخ شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې موقعیت لرونکی د جام منار له خښتو جوړ په نړۍ کې دوهم لوړ منار دی چې اوږدوالی یې 15 متره ته رسیږي. د جام منار له یونسکو سره د نړۍ د میراثونو په لیست کې ثبت دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هغې افغان ښځې په اړه مقاله خپره کړې ده چې د ضعیفې حافظې په ناروغۍ اخته ده او په ډنمارک کې یې د پناه غوښتنه رد شوې ده. مقاله لیکي زرمینه وزیر یو وخت په افغانستان کې د ښځو د حقونو مدافع وه، خو اوس د 2 کلونو په عمر کې د هیرې په ناروغۍ اخته ده. میرمن وزیرې په ډنمارک کې اوسي چې د پناه غوښتنه یې رد شوې او په راتلونکو څو اونیو کې له دې هېواده د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ ده. نیویارک ټایمز د میرمن وزیرې د کورنۍ د غړو له قوله لیکلي چې دا په ډنمارک کې د پناه غوښتنې د سختو پالیسیو قرباني ده. ډنمارک په 2009 کال کې 223 کسانو ته پناه ورکړې وه، خو دا شمېر په 2012 کال کې 2 او په 2018 کال کې یوازې 3 کسانو ته راکم شو.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. سلیمه مزاري د اداري فعالیت ترڅنګ د طالبانو په وړاندې د جګړې مشري هم کوي. سلیمه مزاري په بلخ کې لومړی او یوازینی خزینه ولسواله ده چې د اداري فعالیت او د خلکو ستونزو ته د حل لارو پیدا کولو ترڅنګ په چارکونت ولسوالۍ کې د فعالي مخالفینو په وړاندې د جګړې لومړۍ کرښې ته هم ځي. مجیب الرحمن حبیبزی د ولسوالۍ ته ورغلی او دا رپورټ یې راستولی.
دا په بلخ کې د چهارکند ولسواله سلیمه مزاري ده چې د خپل کار په دفتر کې د سیلاب ځپلو لپاره د مرستو د ویش په څرنګوالي د یوې خیریه موسسې له پلاوي سره خبرې کوي. نامنی او د وسلوالو طالبانو د حملو زیاتوالي په بلخ کې د چهارکند ولسواله سلیمه مزاري ار کړې تر څو خپله د جګړې میدان ته ور وړانګي. په چهارکند ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې لومړۍ کرښه د پیازدار غره مورچل دی چې د ولسوالۍ له مرکز څخه 4 ساعته لرې موقعیت لري او تر ټولو سیمو لوړه ساحه ده. ښاغلی مزاري د لارې تر یوې برخې چې د ابخوري سیمه بلل کیږي او 1/2 ساعت فاصله ده په موټر کې راځي. دا له دې ځای څخه وروسته اړ ده چې کابو 3.5 ساعته په پښو منزل وکړي ترڅو تر خپل عمل لاندې ځواکونو ته چې په مورچل کې دي ځان ورسوي. د چهارکند ولسواله سلیمه مزاري د لارې په اوږدو کې په مختلفو کلو کې له خلکو سره هم ګوري او د هغوی د ستونزو په اړه ترې پوښتي. موږ دلته په خپلو کوټو کې ناست وو. د هو کلن ماشوم مالونه څرل چې یو ځل راغی او نارې یې وهلې چې طالبان راغلل. ما ورته وویل چې طالبان به نه وي، دا به هغه کسان وي چې بوټي ټولوي. د ویل چې نه، طالبان راغلي دي او ډېر وېرېدلی. په روژې میاشت کې د هوا 25 درجې ګرمي، سابل عبوره لارې او د پیازدار غره لوړه ارتفاع چې تېره شپه د وسلوالو طالبانو سنګر هم و او اوس پکې ولسي ځواکونه ځای پر ځای شوي، نور هم هدف ته د رسېدلو ستونزې زیاتوي. ښاغلی مزاري له 4 ساعته منزل وروسته بالاخره د پیازدار غره لوړې توکې ته چې دلته یې ځواکونه ځای پر ځای شوي دي ځان ورسوه. د دښمن مورچلونه حتی په دغه دوربین هم لیدل کېږي، دلته ډېر نږدې دي. موږ دلته هم مورچلونه جوړ کړي دي او خال خال ډزې کوو، په دې دلیل چې وښایو چې موږ دلته په آماده باش حالت کې یو او دې ته حاضر یو چې له خپلې سیمې دفاع وکړو. کله چې دوی سر پورته کړي موږ به پرې ډزې شروع کړو. سلیمه مزاري وایي چې د دښمن د تحرکاتو زیاتوالي او د طالبانو په وسیله له خلکو څخه د عشر او زکات په نامه د پیسو اخیستل او د هغوی ځورونو اړ کړه چې د کار د میز له شا د جګړې لومړۍ کرښې ته راشي. له شپږو میاشتو را په دې خوا د طالب وسلوالو تحرکات ډېر شوي دي. دوی په خوا یوازې په تندورک سیمه کې وو، اوس نورو کلیو ته هم راځي او له خلکو څخه عشر زکات اخلي، خلک ځوروي او حتی دولتي ځواکونو ته هم هزار وضعیت کوي. معلمان او همدارنګه مامورین خپلو دندو ته نه پرېږدي. هغه نه یوازې د دې ولسوالۍ امنیتي ځواکونو ته د جګړې لارښوونه کوي، بلکې خپله هم کلاشینکوف را اخلي او د دښمن موازې په نښه کوي.
نن د 2009 کال د کرکټ د 500 اورونو نړیوال جام لوبې پیلېږي. لومړنۍ مسابقه د کوربه انګلستان او جنوبي افریقا ترمنځ په لندن کې د کابل په وخت 2 بجې شروع کیږي. افغان لوبډله به خپل لومړنۍ لوبه د شنبه په ورځ د استرالیا له ملي ټیم سره وکړي. د دې جام په اړه نور جزئیات احمد شیبر دروړي.
د کرکټ نړیوال جام لوبې نن د انګلستان او ویلز په کوربه توپ پیلې شي. په دې یو ورځنیو لوبو کې د افغانستان، انګلستان، استرالیا، بنگلاديش، پاکستان، هند، نیوزیلند، سریلانکا، ویست انډیز او جنوبی افریقا لوبډلو برخه اخیستې ده. نن لومړی لوبه د کوربه انګلستان او جنوبی افریقا ترمنځ ده. سبا به پاکستان له ویست انډیز سره مسابقه وکړي او بل سبا به افغان لوبغاړي له استرالیا سره مخامخ شي. په همدې ورځ نیوزیلند او سریلانکا هم لوبه کوي. د افغانستان ملي لوبډلې د نړیوال جام ته د تیاریو په لړ کې تیرونه پاکستان ته ماتې ورکړه، خو خپل دوهمه تمریناتي لوبه په ستر توپیر له انګلستانه بایلوده. په دې نړیوال جام کې د افغانستان د لوبډلې مشر ګلبدین نائب دی او تر څنګه یو شمیر وتلي ستوري لکه راشد خان، محمد نبی او ځوان مجیب زدران لوبیږي. د انګلستان ټلګراف رسپانه لیکي په دې جام کې شایي افغان ټیم بلې هرې لوبډلې ته ستونزې جوړې کړې او تر اوسه هیڅ بل ټیم په دومره لنډې مودې کې دومره پرمختګ نه دی کړی لکه د افغانستان ملي ټیم. د هند کرکټ د ملي ټیم کپتان او د نړۍ تر ټولو غوره بیټسمین ویرات کوهلی د افغانستان د ملي ټیم ستاینه وکړه او دا نړیوال جامې له چیلنجونو ډک وباله. دا نړیوال جام شاید هغو دریو نړیوالو جامونو په پرتله چې ما برخه پکې اخیستې ده تر ټولو له ډېر چیلنج ډک وي. ټول ټیمونه پیاوړي دي. که تاسو د افغانستان لوبډلې ته له 2015 تر اوسه وګوري یو مخ بدله شوی او هر لوبډله مایوسه کولی شي. د 2019 کال دا نړیوال جام به په 11 لوبغالو کې په انګلستان او ویلز کې ترسره شي. هر ټیم بل بل سره مسابقه وکړي او څلور غوره لوبډلې به د ګروپ له دوره نیمه پایلوبې ته ورسی شي. پایلوبه به د جولای په 14 ترسره شي.
اوس هم یو بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو پر شفافیت ټینګار کړی. جان باس په ټویټر کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې د دې انتخاباتو د بودیجې غم دی وخوري، په کومو برخو کې چې مامورین کم وي هغه دې پوره کړي او هغه کسان دې وروزي چې خپل کسان دې وروزي او د ښځو د تلاشۍ لپاره د میرمنې استخدام کړي. ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته روان شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پر اول پنډی کې د پاکستان له لوی درستی سره په سوله او د سیمې په ثبات خبرې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ایران ته خبرداري ورکړه چې په فارس خلیج کې به د امریکا پر ګټو یا د امریکا پر متحدانو د هر راز برید سخت ثواب ورکړل شي. دوستانو زموږ غږ لاساتې راډیو ناوړې د خبري مطالبه برخه هم دومره وه. دا زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله وه. په دې کې د خبرو شوو مطالبو تفصیل په ازادي راډیو ډاټ کام کې چې زموږ ویب پاڼه ده هر وخت کتلی شئ. اوس هم راځو د ژوند رنګونه اورو.
د ژوند رنګونه
تاسو واده کې څو جوړه کاری درته اخیستې وه؟
ښه ډېر.
څو جوړه؟
لس جوړه به ولس دی کړي ولس مې مور کړي.
ټوټه چې و څه رقم
وه؟ هیڅ ټوټې وی هغه وخت کې لکه زه چې ودی نه هغه وخت کې ښه ټوټې خوشینه
چې و
مخملونه و لکه هغه وخت کې د لمنداري غوندې ټوټې وی. تاسو مونږه کالي
بیا دا کور کې تخپل وګنډل خیاط وګنډل
کور کې مونږه وګنډل.
او دی واده دی ورځي کمیس دې څنګه و؟
سپین رنگ.
څه رقم وګنډلای و؟
خپل ان کور کې وګنډل.
څو متره ټوټه پکې تللې و؟
څلور متره. ول تر اخره سم کمیسونه یو پوخانی کمیسونه بیا لس متره ته متره
تکرای دې چې و شال و گاډ
څه
رقم شال؟
سپین شال. سپین پرتک سپین کمیس.
ولی شین شال نه و؟
نه
تاسو سپین رواج ده؟
سپین
رواج. هغه دی واده کالی دی بیره واده روسه ما غوندې کنه؟
ای غوندې
به تا واغسته واده روسه څومره وخت؟
دی وخت پور ما غوست
زور دې که
خمی زور.
او دی نکاح کالی دی سره قم و؟
شنه
هغه څه ول؟
هغه نیم سره
لاسو پی در باندې سره کړل
خویند مې نه باندې
سره قم سره کړل
دی زپور
زیورات را توه کوم شاینې درته واغستل؟
لکه هغه وخت یو چار ګل رواجو د پوزي وس غواګوالی ګانی امیلونا ټیکی بنگړی ګوتی لاسو پینزو شپګو اوس دی دی شاینې شو غزما وخت یو چار ګل
یو چار ګل
یو چار ګل او پاولی مشاده لکه هغه وخت ډیر زیات شاینې زمنګ د مورو زمنګ وخت بیا کم شو هغه ستولی تیلالی
تلادی دا فیشان دیت مخ باندې وکړه دی واده په ورځ کنه چادر باندې وکړه چی وکړه څه رقم شیان
خویند مې وکړه هر شی نه په منګه وکړه نو مور وخت کې مو هغه زریګان هغه شی نه اوس منګه وخت کې نو دا لکه وسانی دی واچ کې جوړ کړ
بیا چې کله وړلې بل کوټه کنه دی خسر کوټه دی پچیش کې بوتللې
درسنه تورخم پوری زنګ د پلار کور موټرو بیا تورخم کې مزما بدلی ولاړه بیا خرابستل
درسنه ګل پوشکړې ما
نه ګل پوشکړې
څه رقم و؟
همدا ساده
ساده و. ولی نه ګل پوشکړی
خو لکه د شپې وخت روان شو
نه کېده نو د خاوند دې څه رقم کالي کړي و؟
خاوند مې ښه ښایسته سپین شاو کالي کړي تورخم کې راته وله.
دوستانو په همدې سره زمونږ د ازادي رادیو دا سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله پای ته رسیږي. په بل نیم ساعت خبري مجله کې سید سمیع باستر سره دی.
تشکر اجمالان خسته نباشید.